ګرانو قدمونو اوریدونکو سلامونه او احترامونه، میومنی د ټي وي ریډیو د نننۍ ورځې د آخري خبرونه چې کومه ده د شپه په خیر په دې کې درته هرکلی او ستړي مشي وایم. تاسو ته معلومه ده چې موږ د څو اوونو ورځې د مخفي صاحب چې کوم یو مبارز تیر شوی دی د ادب په دنیا کې د هغه خدمات، د سیاست په دنیا کې د هغه خدمات، د پښتنو په بیدارۍ کې د هغه خدمات، د پښتنو بچو ته د ښودنې، د زده کړې، د یو استاذ په حیث باندې د هغه خدمات، او په قوم کې شعور او د بیدارۍ په حواله باندې د هغه خپلې ستړي او زیار، په دغه د پښتنو په دغه محسن باندې، په دغه شخصیت چې دا د باچا خان د تحریک ملګری هم و، په هغوی باندې کتاب لیکلی دی زمان شلمان صاحب. او د دغې کتاب لیکونکی چې کوم دی به زموږ سره میلمه کیږي، او د دې سره په دې باندې یو کوم چې تنقیدي نظر اخلو، نو زموږ سره به ډاکټر سویل خان صاحب ملګری کیږي چې هغه هم یو منلی نوم دی او د خدای خدمتګار په دغه تحریک، د هغه هم خپل ډاکټریت لري، پی ایچ ډی لري، استاد دی. ښه، زموږ سره زموږ دواړه میلمانه ملګري شوي دي، نو له اول به ورشو شلمان صاحب ته. شلمان صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. زما خیال یا ستاسو ریډیو آن دی یا د سویل خان صاحب. ډاکټر سویل خان صاحب زموږ سره ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب په خیر راغلی، ستړي مه شئ. نو ما او شلمان صاحب خو وختي لږ غوندې خبره وکړه، نو هغه دا ده چې د مخفي صاحب د شخصیت ډېر اړخونه دي، کیدلی شي چې په نننۍ خپرونه کې هم هغه مونږ احاطه نه کړی شو، نو او د هغې یو برخه ده د نثر چې شلمان صاحب غواړي په هغې باندې د یو دیني عالم نظر هم د ځان سره بیا شامل کړو، نو هغه به را روانې خپرونې ته پرېږدو که خیری، او فیصله مو کړې ده چې د زیدګل خټک صاحب سره به پکې سلا وکړو، هغې که راته پکې وخت راکړو. نو دوی چې بیا د کوم په کوم اړخ باندې د مخفي صاحب د دغه نثر تشریح کول غواړي، په هغې باندې به بیا د هغوی نظر واخلو. خو نن چې کومه دی د خپل خپرونې سره سم د مخفي صاحب دغه ادبي او صحافتي خدمات چې دي په دې باندې به رڼا واچوو. د دې د نظم برخه چې کومه ده د شعر و شاعري، نو دغه زه دغې ته پرېږدم شلمان صاحب ته چې دوی د کوم ځای نه خبره را اخلي او تر کومه حده پورې تلی شو، بیا به په هغې باندې ډاکټر صاحب ستاسو نظر هم والو. شلمان صاحب، او د غنی خان، تاسو په دې تېره خپرونه کې د غنی خان ذکر کړی و چې هغه ویلی چې کله هغه ټرین بیا راته، نو په دغه کې مخفي صاحب یعنی د هندو پاکستان جوړېدو سره د هندوستان نه چې کوم ټرین راته، په هغې کې وایي چې مخفي صاحب وژل شوی و، او هغه کتابونه هم ضایع شوي دي. خو شلمان صاحب چې کوم خپل تحقیق دی، هغه وایي چې نه، دغه صحیح نه ده. او د شلمان صاحب د آخري ژوند چې چرته تیر کړی دی، هغه هم دی لټولی دی. نو شلمان صاحب، مایک تاسو ته حواله.
ډېره ډېره مننه تاسو ته ډاکټر سویل صاحب، دیوی ریډیو اوریدونکو ته سلامونه کوم.
وعلیکم السلام.
مونږ چې د مولوی مخفي صاحب شاعري او نثر لولو، نو مونږ په دې نتیجه رسو حواله نه، مولوی مخفي د پښتنو یووالی غوښتو، او دې د پښتنو په پردي ویش باندې خواشین یو، د پښتنو د یووالي او ازادۍ ترلاسه کولو دپاره د عمل میدان ته هم دانګلی. دویم، د افغانستان سره بې کچې مینه لرله، او د افغانستان کې چې به اړې ګړې وو نو په دې به ډېر خفه کېدم. درېم، خپل قوم او وطن یې خپلواکه غوښتو چې د نورو پرمختللو هېوادونو قومونو په سب کې ودروي. څلورم، مولوی مخفي په شعوري توګه پښتانه وطن پاله او فرهنګي عزت جوړول چې د دښمن په هره لومه وپوهېږي. پنځم، مولوی مخفي غوښتل چې په وطن خپل خلک د واک اختیار خاوندان شي. شپږم، مولوی مفتی د اسلام د سپیڅلي دین د حقیقي فلسفي استاد او دا چې مولوی مفتی د نوي دور د ساينس او ټکنالوژي د ارزښت نه خبرو په خپلو اشعارو کې د قوم ته د دې ترلاسه کولو پیغام ورکولو. مولوی مفتی غوښتل چې زده کړه ترلاسه کړي او نورو ته هم ورسوي. مولوی مفتی په خپلو اشعارو کې د خپلواک وطن د پرمختګ او سوکالۍ پروګرام په اسانه ټکو کې ځای کړی و. نهم نمبر، مولوی مفتی په لومړي ځل په شعر کې د خلکو پام وطن پالنې او آزادۍ اړخ ته را جلب کړو. دا یو دعا ده، اولنۍ دعا د وړاندې کولو نه به وړاندې دا ولولو چې ویره په دې دعا باندې یا په دې ترانه باندې کومو خلکو د خپلو خیالاتو اظهار کړی دی. اکثر شاعران چې د الله تعالی نه سوال کوي د خپل ګناهونو او بچو غم جاړي، مال دولت او خیر فرګړتي غواړي. سره د دې چې مولوی مفتی یو ډېر لوی عالم دین او صوفي و، خو کله چې د الله تعالی نه جون کال 1912 نه ډېر وړاندې یو سوال کوي نو خپل ذات ترې هېر شي او د الله تعالی نه خپل قوم وطن او ژبې له ښېګړه غواړي، د پښتنو یووالی او خپلواکي ترې غواړي. مولوی مفتی یو فلسفي شخصیت و، ځکه هغه ځان قوم او قوم ځان ګڼلو. احمد کاکا چې ډېر لوی خدایي خدمتګار دی او په خدایي خدمتګارۍ باندې یو غټ کتاب هم لیکلی دی، دوی وایي چې د فرنګي په دور کې دا دوا ډېره اثرناکه او د نرخو په ژبه وه. دا انجمن اصلاحیا پاغنه او خدایي خدمتګار تحریک هر غونډه به د مولوی مفتی صاحب د دې دوا نه پیل کېدا او ورته به ناستو خلکو جړل. د دې دوا د شهرت اغیز اهمیت او مقصدیت اندازه را دینه په اسانه لګېدی شي چې باچا خان خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد د دې تاریخي کرښو د لیکلو سره پیل کړی دی. پیدا دا چې څوک کتاب لیکي د چا په نامه یې منسوب کړي. د مفتی صاحب دا نظم زما د ژوند فکر عمل او جدوجهد ریښتونی ملګری دی. نو ځکه زه غواړم چې زه دا خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد تاسو ته د دې نظم د یادګیرنې سره وړاندې کړم. ډاکټر صاحب په دې باندې خبره کوي چې که دا نظم نه وي مفتی صاحب نه وي لیکلی نو بیا به د باچا خان د ژوند فکر عمل او جدوجهد ریښتونی ملګری څوک و؟ هغه به څو. ورپسې خان عبدالولی خان خپل کتاب باچا خان او خدای خدمتګاری وړاندې ټوپ بې د نورو لیکلو د دې دعا یو څو شعرونو ته منسوب کړی دی، خو بیا یې دا ټوله دوا هم په دې کتاب کې بل ځای پوره لیکلی ده. عبدالولی خان زیاتوي چې مونږ د آزاد کولالکانو په جلسو کې هغه وخت یو ترانه ویله چې مفتی صاحب لیکلی وه، که زه هغه دلته را نقل نه کړم نو شاید چې لوستونکي به پوهه شي چې باچا خان دوی په هغه وخت کې د کوم لوړ مقصد په حاصلولو پسې ملا تړلې وه. ډاکټر صاحب په دې خبره کوي چې که فرق دا ترانه نه وي نو خان عبدالولی خان به لوستونکو د پوهه کولو دپاره بل څه مثال پیش کولو چې هغوی سره دا یوه ترانه پیش کړې ده. محمد عبدال خان لالا هم په خپل کتاب کې دوی دعا ته دې تاریخي الفاظو سره ځای ورکړی دی چې خدای بخښلې فضل محمود مفتی چې یو پیاوړی قومي قوم پرست شاعر او لیکوال و، هغه په زړه کې د پښتون قوم د منتشر وجود د بیا راغونډولو ژوندي ارمانونه لرل. دا یو نظم د هغوی د قومي وحدت د ارمان ترجمانی کوي. پښتون مجله لیکي چې د مولوی مفتی په مړینه کومه اداریه لیکلې ده، په هغې کې یو ځای لیکلي دي د پښتنو واړه واړه بچي به تر قیامته د مفتی صاحب د یاد ساتلو دپاره خاونده ته ودانه کړې ترانه هر سهار د اوتمانځو په آزاد سکول کې وایي. ډاکټر صاحب په دې خبره کوي چې دوی هغوی چې تر قیامته پورې به دا په آزاد سکولونو کې دا ترانه ویلې کېږي، ماشومان بې وي بچي بې وي، او آزاد سکولونو سره څه وشو او بیا مستقبل د هغې څه باید چې دې دوا ته دیر شو. خاونده ته ودانه کړې زمونږ د یووالي حجره، یو ځای پکې د ځان کړې د پښتنو ډله خورا یو زړه یو تا یو شان کړې د بیل او بیل پښتون دره کشمیر نه تر هرات هورې بلوچستان نه تر دورې دا ټول پښتون دې هر چرې سرنګ پروت ذرا ذرا د یو وجود په شان کړې یا خدایا دا ذرا ذرا نو څو د لویو پرګنو راځي چې یو شولې ونو یا لویا خدایا ورانه کړې پیر بلتون در ډیرا پښتو زمونږ چرته ولی مونږ نه بیرته زمونږ ګړه او ځیګر ته زمونږ د قوم وزر ته په مونږ لار اسانه کړې چې مونږ یو شو کول سره د پښتنو اول نیکه خوار وسیل کړه یو ته دا شانې ټیټ دی پس خبر نه یو د بل نه نه یا لویا خدایا ورانه کړې پیر بلتون در ډیرا زمین لمل نه دښمنان یا خدای لر کې دا زمانه په مونږ کړې زمونږ خان زمونږ د قام زمونږ د ځان رانا زمونږ د ځان کړې د پښتنو تور تیار
رانا زمونږ د ځان
یو بل ځای کې وایي رب مونږ د مینه د قام را رب مونږ د مینه د قام را په دې اور کې را د آرام را د دې نه روغ اندام را ته د مینه مونږ د جام را کنا مرود ته حق وین کیو نه پیرون نه ویری دین کیو امتی امتی وین کیو مونږ د تر شان اسلام را چې نو شور لري نه आवाज لري د مین زړه راز او نیاز لري د کبی د ګل د زړه راز لري مونږ د تر شان اسلام را بلې و نظم دې دا نیو پښتون قوم پرستی ماډرن پښتون نشنالیزم مولوی مفتی د وطن د آزادۍ نه پس د قوم د خیرازۍ پرمختګ آبادۍ او خوشحالۍ لپاره د شعر په ژبه چې کوم پروګرام د کال 1912 نه وړاندې پیش کړی و دغه کوټلي پروګرام په هغه وخت کې هیڅ یو سیاسي ګوند او روحاني مشر نه و پیش کړی کوم ته چې اپراتسیاب خټک داسې اشاره کړې ده مولوی فضل محمود مفتی د ټولو نه اول د یو آزاد جدید قومي ریاست د قیام خیال په واضح ډول پیش کړی و شیخ الهند او ملګري دا خبره داسې سپینوي اگر چې دا یو حقیقت دی چې د خپلو غوښتنو د منلو لپاره هغه وخت نه خو آل انډیا نیشنل کانګرس او نه آل انډیا مسلم لیگ سره څه ځانګړی پروګرام و یوازې غوښتنلیکونه به فرنګي سرکار ته پې ورکول کېده یا به احتجاج کېده همدغه وجه وه چې اړوند دواړه ګوندونه به سره یو وو د کال 1919 په لومړیو میاشتو کې د ستیاګرۍ مطلب د واکمنو خلاف امنناک غورځنګ پروګرام رامنځته کړی شو او خلکو ته په دې تللو وویلی شو دغه وخت هم د ستیاګرۍ مخه یوازې د رولنډ اکټ مخالفت کولو خو د دې نه پس هندوستاني یو ګام وړاندې لاړل د هندوستان ازادي یو اقتصادي تقاضا وګڼله او د هندوستان سیاست یې د ګرد نړۍ د سیاست سره یو کړو او د لرې مرام یعنې ازادۍ لپاره ترک موالات مانند چا سره د کار کول نه ډډه کول او ستیاګري د غوښتنې لپاره تګلاره وټاکلې شوه البته آل انډیا نیشنل کانګرس په یو ډېر دسمبر کال 1920 کې د هندوستان د مکمل ازادۍ غوښتلو اعلان وکړو خالص صاحب دې ته داسې اشاره کړې ده اوس غواړو ازادي مو مکمله دا خبره ده یوه بله ده کله دا دې چې کوم دی دا سردار عبدالقیم خان داسې کوي چې د سر جاج روسکیپل چې کمیشنر شمال مغربي سربي صوبه د حکومت په دوران کې د کانګرس او مسلم لیگ دواړو تصور زیات نژاد عین کې خوالی راوستل او حقونه او مراعات غوښتل پرنګیانو نه د بشپړ آزادۍ یا د پاکستان تصور خو ډېر وروسته پیدا شو په بلم باندې هیڅ یو ګور د پرنګینو د آزادۍ تر لاسه کولو پروګرام نه لرلو. نو چې د آزادۍ پروګرام ورسره نه و نو د آزادۍ نه پس د خون د ترقۍ لپاره تګلاره وړاندې کول خو لویه خبره وه. خو مولوي مفتي د کال 1912 نه ډېر وړاندې د آزادۍ لپاره صرف دا چې مبارزه پیل کړي بلکې ورسره د آزاد خون د ترقۍ لپاره تګلاره هم ټاکي. مولوي مفتي چې کوم پروګرام وړاندې کړی و د دغه پروګرام د عملي کولو لپاره یې څه خبرې نه کولې او نه یې خوبونه لیدله بلکې د دې پروګرام ترلاسه کولو لپاره د عمل میدان ته هم ځانګړې. په دغه دور کې به د مولوي مفتي صاحب اړوند نظم د هرې پیرنګي عزت غونډې خپله او ځلا ګرځېده. دا نظم د پښتونخوا ګوټ ګوټ ته رسېدلی و او د هر لوی واړه په ژبه به زمزمه کېدو. نارینه او زنانه به د منګي او تمبل سره ویلو او هلکانو جنکو به ورسره ګډا کوله. د دې نظم په باره کې د موقع ګواه احمد کاکا لیکي د دې نه پس به ماستر فضل کریم چې په تور مشهور و حمدالله او حنیف الله چې په شریکه باندې به د مفتي صاحب هغه ترانه ویله چې په کال 1912 کې جوړه کړې وه او د سکول هلکانو به ویله او اوروله. د ماستر په اواز سره د ملګرو داسې وو لکه مار ته چې بین غږوه او هغه ورته تاو راتاو کېږي. په خلکو به داسې اثر وکړو ځکه چې یو د اواز خوږوالی او بل الفاظ چې له موقع سره برابر وو ځکه یې خلک د تاثیر لاندې راوستل. د دې نظم په هره کړۍ به داد ورکولی کېدو. جلسه به دې حد ته ورسېدله چې بالکل په خلکو کې به د نوي ژوند روح پوک وهلی شو. یو خوا اوازونه بل خوا الفاظ چې هر یو د بل د پاس وو او بل خوا د پښتو ژبې خوږ وزن دغه یوې ترانې د نشتر کار ورکاوه. د دې نظم په باره کې عبدالاکبر خان اکبر خپل تاثر داسې جوت کړی دی. په مومن دوی جنسه کې د ماسکوتن په مانځه کې ډېر لویه جمع وه. بهر د علاقې خلک هم راغلي. د کاکپان مولوي صاحب ډېر خوش آوازه وو. هغه د مولوي مفتي صاحب دا شعرونه په داسې خوش آوازۍ سره وویل چې خلک یې بې خوده کړل. په ما یې څه بل شان اثر وکړو. د دې نظم د پښتو ادب د لند ستوري او د جنگي آزادۍ ستر مشر شهید بابا عبدالصمد خان اکرزی هم په خپل کتاب کې د مولوي مفتي د اړوند نظم اولنی شعر درې ځایه لیکلی دی خو هر ځل یې اړوند شعرونه غلط لیکلي دي. شهید بابا په یو بل ځای کې په غلطۍ سره دا نظم مولانا اکبر خان مفتي ته منسوب کړی دی. لوی بابا د دې نظم په یو بل ځای کې لیکي اوس قومي سرونه پیل شوي دي او که چېرې ما هم قومي سندرې ویلې نو که مې یاده وي نو ما به د مولوي مفتي هغه سندره لیکلې وي. که مې پیدا کړم نو لیکم به یو څو تورې دا دي خدای هغه ورځ به هم وي چې زمونږ به خپل جهاد وي او زه به خپل جرنیل پسې یم. د شهید بابا د لیکلو نه څرګندېږي چې په دغه مهال په جنوبي پښتونخوا کې یا خو شاعرانو قومي شهیدي نه کوله او که یې کوله نو دومره اثرناکه زوردار او مقصدي نه وه ځکه خو یې د خیبر پښتونخوا د شاعر مولوي مفتي د قومي سندرې حواله ورکوي او دا حواله مولوي مفتي ته یو درناوی هم دی ځکه چې په دغه مهال په خیبر پښتونخوا کې نورو ډېرو شاعرانو هم قومي شهیدي کوله خو شهید بابا د دې ټولو شاعرانو د شاعرۍ نه د مولوي مفتي د قومي سندرې انتخاب کوي. د یادګیرنې وړ ده چې د پښتونخوا ملي ویاند پارټۍ مشران مفتیار خان یوسفزی او ارباب مجیب الرحمن زما ځای ته راغلي وو او د مولوي مفتي اړوند نظم یې د مولوي مفتي د قلمي نسخې نه د دې لپاره لیکلی وو چې موږ د خان شهید بابا کتاب چاپ کړو چې دا نظم هم پکې چاپ کړو. همدغه نظم د شهید بابا په کتاب کې چاپ کړی شوی دی. باید چې د مولوي مفتي صاحب دې نظم ته د زړه په سترګو ځیر شو. زه د قام په غم جمدې یم دغه غم مې په زړه تل وي. زه د قوم په غم جمدې یم دغه غم مې په زړه تل وي. په ځیګر څه ویله دی یم سر کې اور مې دی نه بل وي. خدایه داسې وخت به راشي چې چې زمونږ جهاز به هم وي لکه باز به په هوا دي پترخو بو بسم وي ریل به هم زمونږ پیدا شي تار به هم تار قدم وي زب خپل جرنیل پته يم په دښمن به دو کول وي اے زمانہ گیالا قاما وقت دا ننگ او دا سیالے دے چې خپل قوم نکڑے بدنام نن هر قوم پا ننگیالے دے دا دنیا پا ڈاگا آما نن هر قوم پا داوالے دے خدا یا مل لدے پا خواوے چی میں بل تا قوم خجل دے زما یو تکی دوینے زما یو تکی دوینے دا وطن پا بین رنگ دے وقت پوس میں پا رختینے جوړ د قوم په نام او ننګ وي پر اختیار پښتون زلمی یم زما کار پښتو او ننګ وي تل د مړ هم زه په دې یم دا دې تل مې په زړه خپل وي خدای داسې ژوندون راکې چې مې زړه کې غم د قام وي دواړه سترګې مې نم ناکې په دې غم سبا ماښام وي راکې درد داسې پیدا کړي چې وجود مې دې آرام وي په دې غم کې لیونی وي دا سودا مې د زړه مل وي دا د نسخې دی او بل نظم دی چې دې د خپل خاوي سره د خپل اواد سره چې دی مینه کوي نو هغه دې موږ ته په دې شعر کې راښکاره کوي چې وطن وطن یا خوب وطن زما په ما نه هر څه ګران وطن 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 یا خوب وطن زما په ما نه هر څه ګران پتا کې دې آرام د روح د سر د تن جما د تانه د قربان چې څوک په خاريو کې د بلچا لټوي زر او نه قلاروي چې څوک په خاريو کې د بلچا لټوي زر او نه قلاروي یا کې دې ورته لاس ته تندي باندې په سر او دې آرام وي د داسې وګسترګو خلکو حال وي تل بتر او خوارو داروي د داسې ژوند د خدای خدای ګزن کدن جما د قوم په ننګ روان شړې د داسې کس له شاله خره د بلچا چې نه لري غیرت شو د زو د په لوري هر سبا اوبه چې دي شربت جونګړه د غوره د ماڼې نه د بلچا او فقر دولت د تاج د بلخه دی پټکې سیزن زما د قوم په غم روان مرسی صاحب چې دینو تنزیه شعرین کړی ده او په دې تنزیه شعره کې اگر پښتنو ته داسې په خندا کې په دغه کې یو بیان کوي چې یو رایې دی قوم دی هغه غلام دی او د هغې یو غړي دي په آزاد ملک کې ژوند کوي نو د هغه د خلک ورته وایي او حکومت او سرکار یې ورته وایي یاره ته خو چې کوم دی نو غلامان یو دلته کې دي نو مونږ د غلامۍ بوټي نشو نالولی ته د دې وطن نه ده هغه دا خبره کوي چې دا جاپان امریکا او روس دا طاقتونه چې کوم دي دا د علم او پوهې په وجه باندې په ساينس او ټیکنالوژي باندې دغه لته رسیدلي باید چې موږ هم دغه خپل کړو چې موږ غلامان پاتې نه شو دغه تنزیه ټوکي وند شعر دی یو ځلې پیشو کړل جمع منګکان ویلې ای زما بچو تاسو مه کوئ خفګانه زه حج ته ومتلې حج مې کړې یم راغلې بې له ذکره وایم چې بلسمې لفلې نه دي ایستلې پیسه به درته وکړم یوه د امریکې یو ځلې یو سړی و د دې ملک په هغې کې د دې ملک پښتونخوا یادي که نه پیسه به درته وکړم یوه د امریکې یو ځلې یو سړی د دې ملک و په هغې کې ویل اخلم کوټه په سالار اوسم پکې خاوند د کور ته یې وویل پسو به یې راکې اوس ګوره چې خاوند د کور په سم شو ګویانه یو ځلې پیشو کړل جمع منګکانه ویل ته یې رعایت د تیرنګیانو د لندنه په خټه کې اخلي غلامي د ستا د تنه چې تا ته کوټه درکړم د پاره د مسکنه ګویا د دې ننګې بوټي نالومه په وطنه د زده د وطن ای صاحبه مهربانه یو ځل یو ځلې کې شوکړل جمع منګکان دنیا کې د ملکونو چې لري خپل حکومت جاپان او امریکې ته فکر وکړه لږ ساعت هر یو په خپل هنر سره حاصل کړو بادشاهت مخ په وړاندې ځغلي دوی په پوهه په حکمت په علم په هنر شول د ملکونو خاوندان یو ځل یو ځړې پیشو کړل جمع منګکان جہالت باندې خبره کې چې جہالت څه شی دی مونږ په جہالت کې دی نو مونږ پمرو حساب یو که څه مونږ ژوند یو خو مونږ ژوند نه یو اے جہل ورک شي مونږ دی ورک کړو اے جہل ورک شي مونږ دی ورک کړو مونږ ورکیږو ارمان ارمان دی جہل نشه ده سړی پرې مست دی زمونږ هر تن مست په خپل ځان دی ټول علم بیدار شو پاسید پا خپل کار شو ټول علم بیدار شو پاسید پا خپل کار شو پوه شو خیار شو دکړې ته تیار شو دل دکړې په اړه باندې د مخفي سے نظر داري چې هغه قوم جنبیوی چې جذبات د شهادت لري هغه قوم جنبیوی چې جذبات د شهادت لري جمع په خپل ځان کې استقلال علم او حکمت لري بے د استقلال هنر جنگ کے پس تورا دا تورا دی تیرے ساتھی ہر سوک چی دا جنگ نیت لدی علم دا انسان دا فوقیت پی یو محکم نشان علم دا انسان دا فوقیت پی یو محکم نشان دا صفت جہاد سر ڈیر دے مناسبت لدی مطلب دا ہے کہ علم چی دے نو آسل اول چی دا جہاد جہاد دے
شرمان سے زو غارم چی دا ڈاکٹر سے دا پکلے گو اور زو کچی کد مخفی صاحب د دې ورستی نظم هغه د غته واجب ته وګورو هغه پیغام ته وګورو نو هغه پښتون دی چې نن هم پارسه باندې لکه مستې خو هغه جهالت ته نه پوهی ده او بیا د باچا خان د دې ملګرو په دې بیداره باندې چې کوم نظر و کوم زور یې په یې واچو لکه په دې باندې پوهی وو چې د دې هغه د ډاکټر صاحب تاسو خو دغه نظمونه هم واورېدل او ډېرې برخه پکې راوچتې شوې د لولو نمونه پکې واخیستل شول چې هغې دې ته مخفي صاحب ذکر یې کړی دی په دغه ټولو باندې زه غواړم چې تاسو پرې خپل نظر ووایئ.
بیروز خان صاحب یو شلمان صاحب یو خو زه تاسو ته نن یو ډېر خوشخبری درکول غواړم دی مخفي صاحب د کورنۍ یعنی د هغه کړوسې عمر انور سوچ د ډاکټر انور زید زوی دی هغه د پیښور بورډ کې اولنی پوزیشن اغشت دی یو زر او اته څلوېښت نمبر یې اخیستې دی او دغه رنګ د پیښور بورډ ټاپ کړی دی یو خدام برکې زه تاسو ته مچ ډاکټر علی اصغر رواره دی او د ډاکټر انور زید زوی دی د بل بل خوشخبری دا ده چې د بل مشر رول چې دی دی په ورسک کې چې کوم کیډټ کالج دی په هغه کې سبق وی هغه هغه نه ټاپ کړی دی د بل مشر رول د کیډټ کوارټ کالج نه هغه یو زر وسلوخ نمبر یې غشتري هغه بین پوزیشن هغه غشتري په کوارټ بورډ کې
ها ډیر ښه ډیر ښه
نو کنن مخفي صاحب
روح په خوشاله
من من بغټې ده خوشاله ده با خو شکر دی چې هغه نو سی د هغه کړوسی هغه داسې ځلانده ستوري دي چې د مخفي صاحب هغه خوب هغه نن زما ما چې نن دا خبر وکړه ته ډېر زیات خوشاله شوم
زمونږ سره د شکولو
چې هغه ما سره دا خبر شریک کړ چې مخفي صاحب به وایي چې اے جهل رک شي مونږ دې رک کړو او مونږ رکیږو ارمان ارمان دی او جهل نشدا سړی پر مسوی زمونږ هر تن مس په خپل ځان دی نو دا او بیا چې وای چې ټول لمبېدار شو پاسې په خپل کار شو پوه شو خيار شو او زده کړې ته تیار شو نو دا د مخصوصه په زده کړې کې د نو هغه یغه د بچو دی هغه د نوسو دی هغه د کلوسو ارمانونو جنګ دی نن زر ډیر خوشاله یم چې تاسو سره دا خبر شریک
ډیر خوشاله شوم زه خپل د تاسو سره دا مر سره شریک کوم ډیر ډیر خوشاله مدیر مې خوشاله
او بیا د دې شعر چې زه کلم د مقصد ګورم چې علم د انسان د فوقیت یو محکم نشان علم د انسان د فوقیت یو محکم نشان او دا صفت جهاد سره ډېر لوی مناسبت لري زه ډېر ډېر زه بار بار دا ګورم دا شعر زه مې چې په دغه زمانه کې مخفي صاحب د علم د بشر دوستۍ د هغې په فوقیت دومره پویو دومره پویو
او کم کم جهاد لکه د کم جهاد اعلان وکړو تاسو
تاسو د نن زمانی سره دی غي ګوره دی غي تجزیه کوي نو زم چې زمونږ نن 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 د دې مخامخ ستونزو سره چې کوم مسلې موږ ته شریکې دي هغه کې دا 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 لوی خبره ده چې هغه وایي چې دا جهاد دی او دا نور جهادونه پرېږ دی دا جهاد وکړي چې دا خلک چې کوم دی نو دا زده کړې ته تیار کړي او هغه تاسو ته کلیدل و هغه ټول جن مبارزه زده کړې لپاره کړی و د ټول جن کوشش چې و هغه زده کړې لپاره او هغه سکولونه جوړ کړي و هغه په مختلفو ځایونو کې سکول په باجوړ کې جوړ کړو په دیش کې جوړ کړو او دوت منځو په آزاد های سکول کې استاد پاتې شو هر ځای کې هغه کم دینو خپل د زده کړې هغه جدوجہد چې دی هغه جاری ساتلو نو نن نن واقعي چې دا روح په ډېر زیات خوشحالي چې دی هغه د بچي او د هغې کامیابۍ د هغې په مخفي
ډاکټر صاحب ته مخفي صاحب ته چې سړی وګوري او باچا خان ته وګوري د باچا خان سره یو لویا لړۍ ده زمونږ د پښتنو د مشرانو د سپېڅلو مشرانو او د دې سړي د فکر ته د دې سوچ ته د دې محنت ته د دې کمیټمنټ ته یعنی دا چې کم ژمن دی د خپل مقصد ته د خپل مشن ته ګنینو خپ آرام ژوند کولای شو که غوښتل هیڅ د انګریز د مشکل سره به نه مخ کېده که غوښتل ځان ته ښه نوکري پیدا کولی شوه خو یو ملنګ لکه د دې نورو بشرانو په رنګ باندې چې وګورو او په دا فکر هغه یو شعر کې شرمان صاحب وویل چې دا فکر مې چې سوځي دا چې څنګه هغه الفاظ خو مانا صحیح به راته یاد نه شي خو دغه یې وویل چې ګنې دا زه سوځم زما دا فکر چې لمبه دی یا اور کوي یا سوځي همدغه مینه لري دی خام
بیروز خان صاحب د هغې دا نظم که تاسو وګورئ سلمان صاحب ډېر ښکلی انداز کښې وي چې زه د قوم په غم ژوندی یم او دغه غم مې په زړه تل وي او په ځیګر سوی لدی یم سر کې اور مې دی نه بل وي او خدایه داسې وخت به را شي چې زمونږ جهاز به هم وي لکه باز به په هوا ځي په ترخو اوبو به سم وي او ریل به هم زمونږ پیدا شي او تار به هم په هر قدم وي او زه به خپل جرنیل پسې یم په دښمن به دو کول وي دا نظم چې دی دا د مخفي صاحب او د باچا خان د ارمانونو د دواړو ارمانونو دغه دی چې که چېرې دا تاسو کمپیر کوئ د باچا خان مشن سره باچا خان چې کله خپل کتاب هغه چې کله خپل کتاب د دغه کوي ډیډیکیټ کوي د هغې نظم ته د مخفي صاحب نظم ته چې خاوند ده ته به دا نه کړې زمونږ د یو والي حجرا باچا خان به یو خبره کوله هر ځای به یې کوله او هغه به دا وي چې پښتنو په دې اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوو باچا خان او ولی خان بابا دواړو خپل کتابونه انتساب کړي دي دې نظم ته چې خاوند ته ودانه کړې زمونږ د یو والي حجره دا 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 وجه سوا چې هغوی ګرځېدلي وو د پښتونخوا په ګوټ ګوټ کښې ګرځېدلي وو هغوی د پښتنو تربګنې بغز کینې دښمنې دا لیدلې وې او دا یې ګڼله چې د پښتنو واحد علاج د دوی د ستونزو واحد علاج هغه اتفاق دی او دا تصور چې دی دا تصور باچا خان له مخفي صاحب په دې نظم کښې ورکړو چې خاوند ته به دا نه کړې زمونږ د یو والي حجره دا دا د یو والي حجره چې وه که نه دا د یو وحدت شو دا دا د وحدت تصور چې دا مخفي صاحب ورکړو او دا 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 تصور چې دا تاسو که ګورئ بیا د ولي خان کتاب چې دی فیکټس آر سیکرډ رښتیا رښتیا دي د هغې نه پس باچا خان خدای خدمتګاري په هغې کښې دا انتصاب کړی دی ولي خان بابا ځکه هغې وایي چې دا څونه د خدای خدمتګار مومنټ چلېدلی دی انجمنستا خو د پاغه نه مومنټ چلېدلی دی د فرنګي په ضد چلېدلی دی د ازادۍ مهمې چلولې دی د ازادۍ تحریک یې چلولې دی نو وایي چې په هغې کښې به مونږ چېرته هم دغه رخوړه چېرته به مونږ سره مشکلات را تلل نو مونږ ته به دا خبره را تله ځکه چې که تاسو کتلي نو په ټول تحریک کښې چې کوم عبرتناک د هغې کنکلوژن دی هغه دارې چې په دې تحریک کښې چې کوم میلو شوی دی درد هغه دارې چې پښتون د پښتون پختون د لاسه برباد شوی دی، پختون د پختون د لاسه وحل شوی دی، پختون د پختون د لاسه ټکیدل شوی دی، پختون خپل رور باندې گوايان کړی دی، پختون خپل رور تاسو وګورئ د مخفي صاحب، د مخفي صاحب ډیر زیات شاعري جوا هغه د دې په کور کې پرته وا، او څنګه ترنګیان د دې په سي ډیر زیات ګرځیدل، نو د دې یو بيبي چې دا دی هغه د وینا مطابق چې هغه دونه تنګ شو چې اخره کې هغه دې ته تیار شو چې دا شاعري چې دا څنګه دې په سي ترنګي ګرځیدل، دا به قتل، دا به راوستېدل، دا به تلف کول، دا به ځای کول، دا به سوزول، نو دونه هغه تنګ شو چې هغه وی چې دا د مخفي صاحب د شاعري چې هغه پیرنګي وبس راځي او سوزي یې جرین خره مونږه او سوزو په خپل سوزو وجه سوا دا به ته چاخول دا زینه ورته چاخول لکه د جلیا خان انجمن صاحب له فرنګي باندې چې کلمه پی دي کولن دي امیر نواز خان جلیا چې کوم شاعري و ډیر خپل شاعري و د آزادۍ پیرنګي په ضد، نو هغه د دې په کور سره په خوا کې یو کورو ازادي کاکا د خلیفہ مزار جرنیلو، نو هغه جرنیل خپل بیبي ته ویلو چې دا انګریزان چې راځي نو دوی دا نور ځای نه وګوري، خو تنور نه ګوري، تنور کې صرف وګوري چې دا سشتن وي، په تنور کې دننه کندو باسي او په هغې کې د جلیا خان دا کتابونه چې دي دا پکې دننه کېدی چې دا خراب نه شي. تاسو په خدای اعتبار کې چې فیرنګي راغی او ډایرک لاړه تنور ته او تنورې اونړو دا هغې نه ډایرک دي هغه هغه نظمونه شاعري رو وستې ده خبر شو، نو آزادی کا کچو بیا دا خبر خلکو تکولا، نو اغبا دا چې مونږ د هیڅ چانه د هیڅ چانه گیله نه کوو، مونږ د خپل رور نه گیله کوو، د دا بغض د د کینه د د بی اتفاقی، یعنی د دون حد کې بی اتفاق لري چې د دومره خیال نه ساتي چې دا زه سکوم اندر چار پر کوم، دا کوم خلک چې لګیاري سکي دا چاره پاره کوي، نو دا 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 درد د مخفي صاحب مو دا درد چو دا د غمو دا د بچا خان مو دا درد د وری خان بابا مو او دا بې اتفاقي چې دا د اغي سره سره وی لاړه بالکل.
شرمن صاحب تاسو پکې د خنشید د کتاب د دغه شعرونو ذکر وکړو، نیم خبر چې بیا کچری وروسته بیا دوی چاپ کړی، نو دغه کریکشن یا تصحیح به پکې کړی، دغه به پکې سم کړی او دا نظم به پکې هم شامل شوی. که تاسو ته بیا پوښتنه
دغه 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 کوم دی نو سلو ته د دې ما خلې شي دا بابا کتاب
ها
نو دا اورنی جلدونو به کوم دی نو دا شیر چې غلط لیکلې دا ما تاسو را دې کړه ورو ولنده کوم خطا وکړه کنه
او
بیا چې لږ کم نظم زمانه وړلی و دا تیر قلمي نو څو زما ته راځي نه لیکلی، نو بیا چې کم زم دریم دل چې بیا روسو چا کېده نو پاره کې اشاره وکړه اوس به شهر ته واپس راشو.
صحیح،
د مولوی مفتی یوازې د خپل هېواد او قوم په ستونزو نظر نه و، بلکې په بین الاقوامي کشالو هم نظر لرلو. کله چې دویمه نړیواله جرګه کې جګړه کې آل انڈیا نیشنل کانگریس خپله د تشدد لاره پرېښوده او د پیرنګي سرکار د مرستې فیصله وکړه، نو مولوی مفتي صاحب دا تګلاره د قوم او هېواد لپاره زیانمنه وګڼله. لکه چې وایي، زما له درده که خبر زما حبیب نه وي، زما له درده که خبر زما حبیب نه وي، د خپل حبیبه په ګیله د بد نصیب نه وي، ماته د زهرو پیاله راکړه چې عمره مزه، ګیله به هره ورځ په مخ کې د طبیب نه وي، سچ له شرم خلاصوي حلالوي پخپله، سچ له شرم خلاصوي حلالوي پخپله، دا سه احسان خو دې په ما غریب په ما مخفي غریب نه وي. مطلب دا
چې شرم او د شرم نه خلاصي خو پخپله حلالي
او چې کانګرس ته د پیرنګي سره مرګري شو، نو ته خو سو غوینه لاله ته مرګري شو کنه، چې په موږ سه احسان نه دي د پیرنګیانو جبر تورنګي جی صاحب او ملګری بي جي ممند ته تلي وو والته خالي زله کولی مبارزه د پیرنګي په ضد باندې، نو چې مبارزونه پیرنګي سرکار دې تنګ شنو دا وایي جازونو بمباري ته وکړه. مولوی مفتي صاحب دا منظر داسې نظم کړی دی، یا دنیا بل تور ادا بیا ڈکا دا شور ادا بیا لا خور ما خور ادا بیا تماشا نور ادا ستور ادا اسمان چت کاری پتیا رو کے تت ڈک لراز د پٹ حکمت شپ زما د بد قسمت پات سمر نور ادا گیر چاپیر وریت باران وا اور یو سیلیا توپان پات یم د خپل کاروان یم پک ملار روان شپر تک تور ادا حق ایران دریان مختی گٹ پہ سوران مختی بے ہوش دے زان مختی گرد سرگردان مختی اور گیا پیالے نسکو ردا دیو قصیدہ دا
گران اردون کو تا بوریات کمشی تاسو دا ڈیو ریڈیو سر ملگری ہے شرمان سے خواہ
دا قصیدہ کوئی لکلی دا نو دا دین دې دوستانو ملګری او یا چې چا نه متاثر وو یا چې سره چې وینم ما تاسو نو موږ سره په دا یو دوا قصیدې دي یو د دل نواز ته لیکل دا یو غازی امان الله خان ته لیکل دا ها دا غازی امان الله خان دې ته ورک خادم د شریعت ساتون کې د دولت زمون اعلی حضرت کوي خو عدالت یو سور د ولس په سر د ټول افغانستان امیر امان الله خان د ملک په ننګ و نام د هر چا نیک نام خدمت کې د اسلام کوي ګي هر مدام په مونږ باندې زیاد د مور پلار مې ربان امیر امان الله خان ستا فکر او ستا خیال بس دې زمون په حال خپل ځان لرې ملال مونگ کرے خوشحال سختن دل ری تل خوشحال تا پا ہر زمان امیر امان اللہ خان تے یہ پا مونگ مہین تے یہ زمون بدن تا ساد زمون دتن یہ روح میں دا وطن ناموز زمون ملک تا تا وجود دنے گہبان امیر امان اللہ خان تے یہ دا ملک رنا تے یہ دا دین پنا زمون گا تک یادا نظر لرے رسا سرگن دنوں دا قوم زمون کرو پٹول جہان امیر امان اللہ خان زمون نو خلواک دیر گران دا سی جواک پا پزل دا رگ پاک تا شکر پلاک لاک آزاد دا قوم زمون کرو لجغ دا دخمنان امیر امان اللہ خان پا کارو دا ضرور تیار تو تا سپورو منطولو تا منظورو سلام تا پا حضورو ساتون کے دا دستور دا دین زمون گل نقصان امیر امان اللہ خان تا جو کلن مکتبونا پکیل ولی علمونا دا ہر پن کتابونا زمون زامن ورونا رسیگی و ہر چا تا پیز دا علم پا ہر آن امیر امان اللہ خان زمون نو جرگا تا جو ڈرا لکلا پریتیگی زمون خواہ باچا لتا سرا مولا رتا رضا شا تا رضا کل وطنیانا امیر امان اللہ خان باچا زمونگ سر حاضر دستا پا در زمونگ لاؤ جگر دستا پا مد سر قربان لتا نمونگ اے زمون دا ملک امان امیر امان اللہ خان موری مکو جی کرد اخپلو مرگرو نام سیاسی اختلاف پا وجہ باندی دلتا لارو نو د دین نو ابرا او تو په خپل مدرسه کې چې نو مشر معلم او تا کړم نواب چې څه تلی وو واپس راته نو دا د استقبال دا غدا هر کلی د پاره چې نو د غونډې ته ځم شروع وو نو مفتي صاحب د سکول د طرف یو قصیده یا یو نظم د نواب صاحب په خدمت کې پیش کړو دا ویشتم جنوری کال 1980 کې دا لیکلی دی او نواب صاحب چراغ نو دی وتا پیشن کوم څه په خپل پیش کړی دی په ویشتم جنوری کال 1980 عزت ما آبا شوکت آیابا زکتر کابا زمون نوابا په خیر راغلی د خپل سفر د رب په پزل په دښمن برا رب دې دښمن کا زیر زبر پته من اوسا او زور ور علی همت او غریب پرور دا قوم په حال غریب خبر په خیر راغلی د خپل سفر د رب په فضل په دښمن برا پټول لم دې نو مشهور شه تا د غیرت او د نن مذکور شه د شجاعت هر ځای ظهور شه په سخاوت علم معمور شه په خیر راغلی د خپل سفر د رب په فضل په دښمن برا اے مهربانا د پلار او مور مونږ ته تګرانه د خوږ ورورا د سره سایه د هر بې زوره د هر غریب عجز کمزورا په خیر راغلی د خپل سفر مولا دې ملشه مقصود دې حلشه حل دې مشکل شه سل دې کل شه په خیر راغلی د خپل سفر دښمن دې شل شه بدخوا دې دل شه خواره و دل شه اغزی دې ګل شه په خیر راغلی د خپل سفر نن د قومونو مینځ کې داو دې د سیاله داو دې په هر پلو دې دا قوم ننګ او غیرت په هر رو دې هر قوم په زړه دې او هو دې اخیر راغلی د خپل سفر تا په خدمت به مونږ پایو تا په اقبال به مونږ ودریږو تا په مدد به مونږ سلیږو په برکت به تا وړاندې کیږو په خیر راغلی د خپل سفر رب دې د ټولی دنیا بچا کا په ثقافت جهان رڼا کا بحر و برد سانو ملاکا پا حق چا بانده پتا بالاکا پا خیر راغلی دخل سفر کسو مخدیش با دنواز سبیسی کتنکونی
زده پا دی بانی یو نظر وارما دا ستاسو نپیم نظر وارما د نواب صاحب په باره کې چې مونږ ته کوم تاثر دی مونږ ته چې کوم څه معلومات دی هغه دا دی چې هغه سکول نه پرېښودو هغه هسپتال نه پرېښودو یو د باچا خان د سکول په باره کې چې باچا خان کوم لیکلي دي هغه تاسو هم ویلي دي ما هم لوستي دي چې آزاد سکول بیا ورته وران کړو خو دلته کې د مخفي صاحب دا دومره صفتونه د دې معنا دا ده چې د دیر نواب چې کوم دی دا د انګریز سره نږدې نه و دی د افغانستان سره تړلی و ځکه چې د چې کوم وایي چې پیسه ده دا به د دغه چلېده د افغانستان افغانۍ به چلېده خو د دې په مقابله کې والی چې دی د سوات والی هغه د انګریز د وخت د انګریز له غاړې ورته دا ټایټل یا دا منصب ځکه چې کله بادشاهي یوسفزو دغلته اعلان کړ نو انګریز ورته وایي چې بادشاه خو صرف په انګلینډ کې ناست دی دل بل بادشاه خو موږ نه منو هغوی ځکه بیا والی جنې د بادشاه صاحب عهده چې کومه وه میګل عبدالودود د هغه د بادشاه خو به ورته خلکو ویل خو افیشلی سرکاري طور هغه زه ډاکټر صاحب نه په دې کې دغه غواړم چې دلته کې د مخفي صاحب د نواب چې دی د نواب بدیر نواب صاحب چې دی هغه دی د سکول معلم سر معلم جوړی د دې څنګه بیا دا تاریخ مونږ ته ولې کنه دا څنګه شوې ډاکټر صاحب
دا بیر سان صاحب زه خپل دا نظم چې کلم ګورم زه ډیر حیرانېږم بچا خان چې خپل کوم خبره کړی دا هغه کال 1910 دا نظم د کال 1910 ختم دی زه فکر کوم چې دا هغه نواب دی چې د کوم ذکر باچا خان کړی دی او کنه دا نواب دی بدل شوی و یو زین نمبر خبره دا ده چې دا د شپږ څلوېښتم نه پس د حالات بدل شو د دیم جنگ عظیم نه پس انګریز چې دی نو هغه خپلې کالونۍ پرېښودلې او هغه دې خلکو ته دا پته لګېدله چې ازادي اوس بالکل نږدې ده نو د هغې اثرات هم په د دیر په نواب باندې وو خو زه دلته چې کله فکر کوم د مخفي صاحب دی نظم ته چې زه کله فکر کوم نو دا د نواب صاحب په شان کې کم خو د مخفي صاحب د خپل ملګرو نه په خفګان کې ډېر لیکلی شوی دی یعنی دا نظم چې دی نو دا داسې نه دی چې دا د هغه په شان شوکت کې لیکلی شوی دی خو په دې وخت کې سلمان صاحب ما سره په دې خبره اتفاق وکړي چې دې زمانه کې مخفي صاحب ډېر خفه وو د خپل ملګرو نه خفه وو د خپل ګوند ملګرو نه خفه وو د خپل مشران نه ډېر زیات خفه وو نو د هغې نه دونه غمجن وو دی چې د رد عمل په تور کې چونکې د تخویری خدمات سره افر کړو د تلو د غلطه یو کال نیمه کې خدمات شو نو زه تاسو یو خبره کوم په کال 1920 کې په یو آزاد سکول د انجمن اصلاح لپاره نه په سالانه جلسه کې باچا خان مخفي صاحب له سرو زرو تمغه په ایوارډ کې ورکړي ورکی بلا د سرو زرو تمغه د هغه تمغې ذکر د مخفي صاحب په نوم شاعرۍ کې نشته د مخفي صاحب په ټول نثر کې چرته نشته او دلته چې زه دې نظم ته ګورم یعنی دا افر چې دی نو دا افر د آزاد های سکول چې هغه مرکزي اداره وه هغې کې هم شو هلته یو دیارلس میاشتې استادي هم کړې وه او بیا مخفي صاحب چې دی نو هغه د داسې خفګان جوړ شو په دغه سکول کې چې باچا خان ته خبر نو دغلته یو کس وو د انوټي شانتو خانوږي شانتو د هغه به داخله څنګهول خدای دا سينو چې هغه به आवाज به را مقصد څنګهول هغه به د نور استادان یوه چې هغه بلک برخان اکبر د سفیر صلاح خان نو سی او هغه به څنګهول نو دا هغه د بچا خان د تربور خو د عمر خان یو خان بادرو د دې خاندان یو کس و دی هغه پهلوان هغه دې په لګول چې دا تاسو استادان څنګه دا شاګردان څنګه نو دې دې څنګه څنګه شو بچا خان ته نه مونږ کړو دې لار واپس نو چې دې واپس ته نو هغه وخت کې لکه دا افر دې سکول دې استادې دا افر وت بچا خان هم کړو خو په عزت دلته په هاستل کې په بورډینګ کې هغه بیا ما تاسو وی چې په وشتن کې خو دونه حد وکړ پښپګشتن کې د دوی نظم اول راغې دی هغه واړی ورکو په وشتن کې د خدمات په نتیجه کې د بلر سر ضرورت هم غوړل او د مخفي صاحب پټول زه غلط یم شرما صاحب د ماټیک کې پټول د دې په چسونه نظم دی کړه د دوی نصر دی په هغه کې د بچا خان ذکر نشته او زه چې دې نظم ته ګورم د دې
بل یو زه یو پښتنه بل ډاکټر صاحب دا دا شرمان صاحب نه هم ځکه شرمان خو په ډېر تحقیق کړی نو موږ د ځان د پوهې لپاره دا زه پوښتنه کوم دا نظم دا د مخفي صاحب ژبه ده د مخفي صاحب انداز دی او لکه دا اتنټیک دی
د باروز خان صاحب اول خو په دې شعر کې په دې نظم کې یو شعر دی ما خو تاسو جوړې سي په دې نه کړی خو دا خبره پکې لیکلې چې نن د قومونو منځ کې دا و دی دا سیاله داو دے پا هر پلاو دے دا قومی ننگ او غیرت پا هر رو دے هر قوم پا زوک دے پا های او هاو دے اخیر راغ دے دا قل سپر دے دا شیر چکم دے دا سلور کرے چی دی دا مخفی صاحب آغا فکر او سوچ تے کم دا پارا چی آغا طول عمر چی دے نو خوارے کرے یا مبارزے کرے او سخت پا کتنی تیر کرے یوا دے دا لگے جسنگ ڈاکٹر سے بوئے دا خبر وجی خان کرے دا چې دا انګریزانو په وخت کې کوم دینو د دې کور مېرمنو چې دینو د مخفي صاحب شاعري سي زده ده اوس دا چې د مخفي صاحب دغه شاعري کې با په بچا خان به سلی کړي په عبد اکبر خان اکبر به سلی کړي دا خو لکه ډیر نږدې مرګري دا سره ٹھیک شو نه نو دا اوس موږ موږ او د کوم سیس په لاس راغلي دي ام هغه چې دینو کتاب کې کې خو لري دا مخفي صاحب دا هر کله نامه چې دا به په خپل لاس باندې لیکلی دا دغه چې دا هغه کله موږ خو زما سره دي د پښتو اردو او فارسی زه دا مخفي صاحب خپې جنامه ٹھیک شو نو دا اوس موږ نشو ویلې خو بهر حال په دې کې چې کوم دینو او تاسو چې د سکول کومه خبره وکړه نو دا داسې یو سکول چې په دې کې د شریک کورنۍ ماشومان به سبق وي دا هغه د وزیرانو بچو به کې سبق وي دا د عامو خلکو لپاره نه وو دا سکول
ځکه چې دغه خبره ده چې چا به سکول وي هغه ته چې کړه وباسه ردی نه چې دا بچې به
خبره ده نو موږ دا اوس دا چې ټول شاعري د پروفیسور جمیل د غنا مطابق چې خواری وشي او مخفي صاحب دا شاعري ټوله راغونډه شي نو دغه دا به موږ ته چې دی نو ډېر لوی دغه ادبي دغه چې کوم دی جمهوري شي او ډېر ښه
ډېرې لارې به خلاصې کړي د ډېر ذهنونه به خلاص کړي او چې
وړاندې مرثیه باندې خبره کوو باروز خان صاحب لږ ډېرې خبرې دي مرثیه کې معلومه ده چې مولوی مفتي د خپل څومره خوږو ملګرو شاګردانو په ټولومري بیلتون مرسي لیکلي چې دا وخت یو هم په لاس نشته خو د خپل کشر زوی په ذمه بود چې په وړکی مفتي مشهور و په مرګ دوه شعرونه لیکلي د کوم په باره کې چې پوهان صدیق الله رښتین لیکي د مفتي صاحب په ژوند کې چې کومه دردمنده پېښه راغلې وه هغه د مشر زوی په ذمه بود د غمجن مرګ و یو خو دې پوهه او ځیرک هلک ټول تاثیر د خپل پلان نه کړی و خلکو وړو کې مخفي باله مګر دا تازه ګل په ځوانۍ کې اورې جوړه او د پلار په زړه کې د ارمان د غونه کې خوځل پلار په مرګ ډېر غمجن بلکې لیوانی شو او پس له دغه به پس له دغه خپل عمر په غم افسوس کې تیراو رښتین صاحب دلته تیروتی دی د مولوی مفتي صاحب د مشر زوی نوم په ذمه بود نه و بلکې د مشر زوی نوم یې عبدالاکبر و او کشر زوی په ذمه بود و چې خلکو به وړ کې مخفي بللو رښتین صاحب چې د مولوی مفتي په اړه د لیونتوب کومه خبره کړې ده د لیونتوب دغه خبره غني خان ماته هم کړې ده او مصر عبدالکریم هم لیکلي دي نو که دا خبره ومنلی شي چې دی لیونی دی نو مولوی مفتی به سرنګ په شپږم جنوري کال 1900 خپل او مقصدی هرکلی نامه د دین نواب ته لیکله او اوروله. ځکه چې په دې هرکلی نامه کې قسم د نواب چې ډیر صفتونه شوي دي او هغه ته دواګان شوي دي، نو دا هم پکې شته چې نن د قومونو په منځ کې داو دی او هر اړخ ته سیالۍ غل دی، قومونه ننګونه او غیرتونه کوي، هر طرف ته چغې چغارې دي. موږ په کار دي چې علم ترلاسه کړو، د قومونو سیال شو. آیا لیونی خلک دا قسم خبرې کوي؟ په کال 1950 کې مصر عبدالکریم لیکي چې مفتی صاحب زمونږ نه تللی دی او باید چې څوک لاړې او مفتی صاحب راوستې او د دغې ګوهرې یک دانه نه موږ څه پیدا واغستې، موږ څه پوهه ترلاسه کړې. چې په کال 1950 عبدالکریم مصر عبدالکریم دا خبرې لیکي یار الله کې وغرا ولې مفتی صاحب زمونږ لار خودنه کې موږ ته څنګه پوه را کی، نو بیا چې کوم دینو دې څنګه دا وی چې دا مفتی صاحب دی ونی شي.
یارې په دغه وخت کې د عمر وګورو نو تقریبا د اویاو کالو به خوا او شابه وی کنه، دا چې کوم د وسل وختم کال دغه برخه ته چې ځکه تاسو ویل چې دی په اتیاو کې تاسو دې دغه سلور اتیاو کې کنه، او نو بیا شپې ته د پاسه په نو ښه اوس به دې سې وکړو چې زمونږ خو وخت ورن بیا وروته دراسه. نو د دغه زینه ما که خیری پر روانه خبرونه کې بیا شروع کو اوس پکې ډیر خونه مخترازی اوس پډیر خون کې اوس پکې باسون هم خون کې پختنې هم پکې بیا لوک خې. نو نن به ورته بس نور دمو کو کنه شرمان سی بو ډاکټر سی سم ده. نو بس تاسو ته خوښ په غواړم، خصيات تر ته غواړم، خجوان در ته غواړم، ګران رودونکو تاسو ته خوښ په خوښه خوبونه او خوشحالي ازادي سوکالی د ټول ولس د ټول قوم او زمونږ هم دلته د خبرونه وخت سره رسیدي. نو د منمنو نه په اجازه ته د اوریدونکو نه په اجازه زو زما همکار نایسار درنه هم اجازه ته خلو او شپه مو بخیر.